کیږي. تاسو زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لارې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورک. دوستانو د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي له هغه اتاتیا تنو زندانیانو څخه یې د ودیر شو د خوشي کولو امر کړی چې امریکایي چارواکو یې خوشي کېدل خطرناک ګڼلی دي. همدارنګه مو په هلمند کې د یو شمیر تړلو ښوونځیو له بیا پرانیستو هم خبر وو. په مزار شریف کې مو د خبریالانو له هغه اندېښنو خبر کو چې په ټول افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د زیاتیدو په اړه لري. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
نرانه دوستانو په مکرید د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په هرات کې امنیتي چارواکي وایي نن غرمه د دې ولایت په کوشکتونه ولسوالۍ کې یو پولیس خپل 15 تنه ملګري وژلي دي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د حکومت سلاکار او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې پر افغانستان خبرې کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لینینګراد ښار د محاصرې د اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. پورا خبرونه واوري. په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه د دې ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یو غړي پر خپل ملګرو پولیسو ډزې وکړې او شپږتنه یې وژلې دي. په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی دی. هرات امنیه قومندانې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی تښتېدلې. د دې مسلې نور جزئیات نه دي څرګند. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تر دې وروسته به د دوی د مامورینو موټر په مختلفو وختونو کې تګ راتګ کوي. د مامورینو په موټرو کې به یې امنیتي ساتونکي موجود وي او د پوځي یونیفورم پر خرڅلاو به بندیز ولګوي. د دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري په دې ډول به د دوی کارکوونکي د انتحاري حملو له خطره وژغورل شي. د فاریاب د عمومي محبس زندانیانو نن اعتصاب کړی او د محبس د مدیر د بدلیدو غوښتنه کوي. زندانیانو ادعا کړي چې دوی ته ډوډۍ نه ورکول کیږي، د پیسو په بدل کې خلک خوشی کیږي او زیات زندانیان په مخدرو موادو باندې روږدي سوي دي. د فاریاب والی نن ازادي راډیو ته وویل چې دای به پر دې مسأله څیړنې وکړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه په کابل کې پر نوې انتحاري حمله چې یو ځوان خبریال پکې وو وژل سو غندلې ده. دغه خبریال احمد شان مې ده شل کلن وو، پرون خپل کارته د تک په وخت کې وژل سو. تر دې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د یو سیمه ایز راډیو خبریال د ناڅرګندو وسلوالو کسان لخوا وژل سوی وو. د نوې ادارې پر افغان حکومت ژغ کړی چې د خبریالانو امنیت ته جدي پام وکړي. او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو ایساف ځواکونو لخوا ویل شوی دی چې هغه زندانیان چې ټاکل شوی و د افغانستان د حکومت د چارواکو په وینا د پوستیو کې خوشی سي په هغوی کې خطرناک کسان شامل دي او دا کار باید ونه سي. د دغه خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو. او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د حکومت سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په واشنگتن کې سره ګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندې میګان کریکونس نن ازادي راډیو ته وویل مذاکرې به تر ډیره حده له 2014 میلادي کال وروسته د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او امنیت متمرکز وي. د امریکا د سفارت ویاندې ویلي د افغانستان او د دواړو هیوادو د ګډې پولي پرتبات مسایل به د سرتاج عزیز او جان کیری د بحث موضوعات وي.
The Pakistani government has told us that the border remains open, for example the Torkham crossing.
دا وی میګان د پاکستان حکومت مشتویلی چې ګډه پوله به پرانیستې وي. مثلا د تورخم لار موږ به د جنوب لاري د موټر تګ راتګ جاري وساتو، نو د ناټو لپاره لاري خلاص دي. خو نه پوهیږو چې له شمالي لاري یعنی د تورخم لاري به څه وخت خپل تګ راتګ پیلو. او سم په اوکرين اړوالو مهمو خبرونه ته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لینینګراد ښار د محاصرې د اویایمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لینینګراد ښار د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال تقریبا 1902 ورځې محاصره و. پوتین نن د خپل پلرني ښار سینټ پیټربورګ هدیرې ته د هغو 1 میلیون انسانانو د درناوي لپاره چې د لینینګراد ښار د محاصرې په وخت د لوږې او بمبارۍ له امله مړه شوي وو ګلان ور وړل. او په دو مراسمو کې خلکو ته وویل
всем хорошо известно и в нашей стране и в городе у нас
دی وایي زموږ په هیواد او بهر کې خلک پوهیږي چې د محاصرې په نږدې 900 ورځو کې د لینینګراد خلک د څه ډول ناورین سره مخامخ ول. ټوله ته معلومه وه چې هر وګړي ته به یوازې په ورځ کې 125 ګرامه ډوډۍ توزیع کېده او دا به هم یوازې تعلیمندو خلکو ته رسېده. د لینینګراد ښار محاصره د 1923 میلادي کال له سپتمبره پیل شوه او د 1923 میلادي کال د جنوري تر 28 میې دوام وکړ. دا محاصره چې په تاریخ کې تر ټولو اوږده او ویرانوونکې بلل سوې د جرمني نازیانو لخوا د دوامدارو پوځي عملیاتو یوه برخه وه. په اسرائیل، جرمني، روسیا او ځینې نورو هیوادونو کې نن ځانګړي مراسم دي او د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې نړیواله ورځ ده. د اسرائیل د پارلمان څه باندې شپېته غړي نن د پولنډ او د اوشویتس شارت تللی چې د جرمنیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د یهودانو د قتل عام مرکز جوړ شوی و. په اوشویتس کې به سلهاوو اسرائیلیان، پولنډیان، د نړۍ د بیلابیلو هیوادو او یهودان او د هولوکاست څخه ژوندي پاتې شوي خلک په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. په مسکو کې به هم ډیپلوماتان، دیني عالمان او ټولنیز شخصیتونه نن د یهودانو په موزیم کې په خاصو مراسمو کې د هولوکاست یادونه کوي. د مصر پوځي جنرال عبدالفتاح السیسی چې تیر کال د اسلام پالي جمهور رئیس محمد مرسي حکومت رنګ کړ د مارشالۍ رتبه ترلاسه کړه. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور نن په یو فرمان کې سیسی ته دا رتبه ورکړې او په مصر کې د ژر تر ژره انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی. داسې اټکل کېږي چې شایي سیسی به د جمهوري ریاست لپاره په ټاکنو کې برخه واخلي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه لا نه ده اعلان شوې. د تونس جمهور رئیس منصف المرزوقي د دې هیواد صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان مشر نن د تونس نوی اساسي قانون توشیح کړ. دا د دیموکراسۍ د بشپړ حاکمیت په لور د تونس یو بل عمده ګام ګڼل کیږي. د تونس ولسمشر ویلي چې د نوی اساسي قانون رامنځته کېدل پر دیکتاتوري د خلکو برای څرګندوي. او په یوکرین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو خپل اعتراضي مظاهره جاری ساتلې دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل تاسو مخ په پانه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ټکی خام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د وی پانه ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا بګرام د زندانیانو د دوسیو د سیړنې کمیټه وی له هغه اته تنه زندانیانو څخه د ودیر شو د خوش کول امر کړی چې امریکایي چارواکوی خوش کېدل خطرناک بلل دي. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور د ادرس
یو یا دوی ورځ د مخه متوانی د چې د ودیر زندانیانو برخلیک وټاکو.
همدارنګه په مو په یو بل ریپورت کې لدی خبر کوچی د افغانستان په شمال کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو په دې هواد کې د خبريالانو په وړاندې په ورستي زور زیاتی خوښيني خودلې دا او د اندېخنې وړبل لیدې. په هلمند کې چارواکي وې ډیر شتړلې خونځي پرانستي. د هلمند د پهنې د ریاست مرسیال محمد ولی سرحدي
تعلیمی کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ولسوالیو کې چې مکاتب سکوت وه دېرش مکاتب فعال شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو پر وړاندې د عالمانو د شورا په چوپتیا انتقاد کوي. په دې اړه یو ریپورت لرو. که وخت نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کولو مکثر اوسئ. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نه اورئ. د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي د دې زندان د اته اته تنو بندیانو لړل څخه د ودیر شو د خوشکېدو عمل کړي. دا کسان دي چې امریکا خطرناک مجرمین بللې او له خوشکېدو سره مخالفت کوولې. قاسم سولمال له کابل نور تفصیل راکړي.
د بګرام زندان د اته اته زندانیانو د خوشکېدو په اړه د امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې له غوښتنې څخه د ودیر شوتنو د خوشکېدو امر کړی. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور د ادرس د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له دې اته اته زندانیانو څخه د 45 بندیانو په اړه د افغانستان کشفي ارګانونو هم کوم جرمي مدارک پیدا نه سو کړی. شغلې د ادرس ویل چې دوه ورځې مخکې له دې زندانیانو څخه د ودیر شو کسانو د خوشکېدو پریکړه وکړه چې د اداري پړاوونو تر بشپړولو وروسته به خوشې سي.
د مخام ویلی و چې اتات یا دوسی چې لباده مرغه د خطرناک تر عنوان لاندې مطبوعاتو ته خبر ورکړ سو، او بیا د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست هم په دې مورد کې پلټنې وکړي، خو د 15 نفرو په مورد کې حتی د افغانستان کشفی ارګانو هم شی پیدا نه کړله. یوه یا دوې ورځې د مخه موږ وتوانېدو چې د 10 زندانیانو برخلیک وټاکو، نو امکان لري چې د اداري پړاو د وروسته به زموږ تصمیم تدبیق.
نوموړی وایي لکه څرنګه چې د 10 زندانیانو برخلیک وټاکل سو، د پات کسانو برخلیک به هم وټاکل سي. د ویل کچیر د دې زندانیانو په اړه نوي مدارک پیدا سي، نو په خپل پریکړه به له سره کتنه وکړي. خو د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه بیا په یوه اعلامیه کې د دې کسانو پر خوشی کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د ایسف په اعلامیه کې راغلي، له دې 80 زندانیانو څخه 40% پر افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو باندې په حملو کې لاس لري، چې په نتیجه کې 50 کسان مړه او یا هم ټپیان سوي. د غرض 10% پر ائتلافي ځواکونو باندې په مستقیم حملو کې لاس لري، چې د شپېتو بهرني ځواکونو د وشل کېدو او یا هم ټپي کېدو باعث سوي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه د روان لمریز کال په پیل کې افغان حکومت د دې زندان تر سپارلو وروسته د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې جوړه سوه. دې کمیټې شاخوا میاشت مخکې اعلان وکړ چې تر 9 میاشتنۍ پلټن وروسته شاخوا 1500 بندیان خوشي کړي دي، خو امریکایي چارواکو له دې ډلې 80 زندانیان خطرناکه او د امنیت لپاره ګواښ بلل، او له افغان حکومت څخه د هغوی په اړه د لا څېړنو غوښتنه وکړه. ولسمشر حامد کرزي هم روانه اونۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د بګرام زندان د طالبانو د تولید یو فابریکه ده، او زندانیان یې د شکنجو له امله حکومت سره عقده نیسي. ولسمشر کرزي وویل چې د بګرام په زندانیانو کې مجرمین هم سته، خو اکثره یې بېګناه دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که زندانیان بېګناه هم وي، دا ډول کمیټې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
که چېرته دغه کسانو جرمیت هم ورته راجع نه وي، باید موږ خپل قضایي نظام ته احترام وکړو، او دوی دغه براتم چې ورکوي باید عدلي نظام یې ورکړي. دغه کمیسیون چې هر څومره باصلاحیته هم وي او باصلاحیته تبنده نشي کولای چې د محکمې ځای ونیسي.
نوموړی وویل چې یوازې د عدلي او قضایي نظام له لارې عدالت پلی کېدای سي. تر دې مخکې یو شمېر مدني ټولنه هم له حکومت څخه غوښتي وه چې د بګرام د زندانیانو دوسیې د عدلي او قضایي مراجعو ته راجع کړي، خو افغان چارواکي وایي د بګرام زندان د دوسیو د څېړلو کمیټه له امریکایي چارواکو سره پر موافقې رامنځته سوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ د دوشنبه په ورځ یعنې نن یو وار بیا د افغان حکومت په دغه اقدام چې دغه 10 بندیان خوشي کوي انتقاد کړی دی، او دا یې په دې هیواد کې د قانون په برخه کې د شاتګ یو ګام بللی دی. په د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه کسان چې خوشي کیږي خطرناک مجرمان دي، او د افغانانو په وینو یې لاسونه رنګ دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان په شمال کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د یوې غونډې په ترڅ کې د خبريالانو په وړاندې زیاتیدونکې تاوتریخوالې وغندو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. له مزار شریف څخه په دې موضوع د مجیب الرحمن حبیب زی راستولې رپورټ اورو.
په هغه ناسته کې چې د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په شمال کې د خبري اعلان ټولنیز بنسټ لخوا په مزار شریف کې جوړه شوې وه، موجیب خلوتګر د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر اجرایی مشر وویل، د خبري اعلان په وړاندې تر ټولو عمده ننګونه د خبري اعلان په وړاندې د فزیکی تشدد زیاتوالی او امنیتي تهدیدات دي. خغلی خلوتګر د خبريالانو په وړاندې د فزیکی تشدد د زیاتوالي ترڅنګ د دولتي ادارو لخوا په موقع سره خبريالانو ته د معلوماتو نه ورکول، د خبريالانو د کار نه مسؤلیت، او په رسنیو کې خود سانسوري په هواد کې د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې عمده ستونزې په ګوته کړې. موجیب خلوتګر دا هم وویل چې په تیر میلادي کال کې د ټول افغانستان په سطح د خبريالانو په وړاندې 9 مورده تاوتریخوالی ترسره شوی، چې پکې 3 مورده قتل، 6 مورده د خبريالانو نیونه، او پاتې نور فزیکی تشدد دی چې له دوی سره سب تر رسیدلی. نو موري په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در قسمت قتل خبرنگارا ما 50% افزایش راشتیم.
د خبريالانو د وژنې په برخه کې موږ 50% ډیر ولای درلود. د نیونه په برخه کې 100% ډیرښت راغلی، او په فزیکی تشدد کې 2.5% ډیروالی شوی. په لفظي تاوتریخوالي کې 23% کموالی راغلی. زموږ تحلیل پر دې دی چې هره ډله اوس هڅه کوي تر څو د خبريالانو په مقابل کې د لفظي تشدد څخه نه، بلکې له فزیکی
تشدد څخه ضرب و شتم علی خبرنگارا استفاده شوه.
لا بل لوري په شمال ځون کې د خبريالانو ټولنیز بنسټ مشر ګلاب شاه باور وایي د خبريالانو په وړاندې توتخولای او د هغوی د کار په وړاندې د خندونو جوړول یوازې د مخالفینو له لوري نه بلکې د دولتي بنسټونو له لوري هم ترسره کیږي او په ولایتونو کې دولتي زورواکي د خپل موقف او صلاحیت څخه په استفاده خبريالان ګواښي
باندې ذکر شولنه انتخابات ما با چالش
د ټاکنو پرانشت کې دوه سره د خبريالانو په وړاندې هم خندونه زیات شوي. البته باید ووایم چې د خندونه او ستونزې یوازې د مخالفینو لخوا نه بلکې د دولت کارکونکو او چارواکو لخوا ډېر شوي. تر رسنیو څخه د ملاتړ باندې ستونو د خبريالانو په وړاندې د تشدد په زیاتوالي کې عوامل مختلف ګڼي او وایي چې لومړی په اوسنی نظام کې په لوړه پیمانه د فساد شتون د زمينه برابر کړي چې خبريالان وګواخل شي ځکه چې دولتي چارواکي د رسنوي لخوا پر ځان د انتقاد منلو توان نه لري. دوی نور عوامل هم په ګوته کړل چې د خبريالانو په وړاندې تشدد زیات کړي او هغه دا چې د یوې منظمې تګلارې نشتون تر څو رسنۍ په وسیله وتواني په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کړي او د خبريالانو د دندې او مکلفیتونو څخه د دولت اجرایی بنسټ نه خبرتیا هم هغه عوامل وګڼل چې لامل یې تر ډېره د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کیږي. په داس حال کې رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د هیواد په شمال کې وایي چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې په تیره یوه هونۍ کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد په لړ کې دوه افغان خبريالان یو په هلمند او بل تیره ورځ په کابل کې د مخالفینو له لوري ووژل شول. مجيب رحمان حبيب زاي مزار شریف
خبري مجله اوري.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکایي چارواکو لخوا د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. دا ودانۍ 350 خونې لري او په یو وخت کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د څباندې 300 تورونو کسانو د ساتلو ظرفیت لري. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو چارواکي وایي چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز منسوبین توانېدلي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو دوسیه په خطوګه وسیړي او له قانون سره سمې فیصله پرې وکړي. دا خبره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال ویلیام براون فیلډ د دوشنبه په ورځ افغان چارواکو ته د دې مرکز د نوې ودانۍ د سپارلو پر مهال وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې. خاغلی براون فیلډ افغان چارواکو ته د دې ودانۍ د سپارلو پر مهال وویل
Here there are hundreds of successful prosecution every year.
په دې مرکز کې هر کال څارنوالۍ پورې اړوند په سلګونو غونډې شوي او د مخدره موادو په سلګونو کسان نیولي او پر دوسیو یې کار پیل شوی دی. افغانان د دې مرکز لاره د خپل راتلونکي جوړ هواد په تمه دي.
د دې مرکز نوی ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړه 350 خونې لري او په یو وخت کې پکې د مخدره موادو 308 تورن کسان ساتل کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو سربېره پر دې چې د افغانستان لنورو پراختیایي پروژو سره مرستې کړي، د افغانستان د توقيف خانو لترمیم پراخوالي او بیا رغولو سره هم مرستې کړي دي. د دې مرکز د چارواکو د معلوماتو لمخې په خاطر دې مرکز کې د مخدره موادو په قاچاق کې د خکېلو د 350 کسانو د ساتلو ظرفیت موجود وو. دوی دا هم وی په تیر کال کې د مخدره موادو پر 1515 دوسیو غونډې کړي او د دې موادو په چارو کې د خکېلو 1024 تنو دوسیې محکمو ته سپارلې دي. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې د افغانستان د محابسو او توقيف خانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی له امریکا څخه د دې توقيف خانې د جوړولو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې توقيف خانه کې به د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان د بشري حقوقو په پام کې نیولو سره وساتي.
ما میتونیم به این زندانای یا در این تقویف خانای به شکل استندردی خود زندانی خود را نگهداری بکنیم.
ما کولای شو چه په دې زندانون او تقویف خانو که بندیان په خط وگه و ساتو او طول بشری حقونه مراعات کرو. داد در کوم چه ده مخدره مواد و لبندیان و سرا ده قانونی و انسانی کرامت ده اصول و پا پامکن و سرا چلن وشی او ده قانون خلاف با انشالله کم کار و نشی.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه د عدلي مرکز چارواکي وایي وروسته لدې کولای شي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او تورن کسان د درېمه محکمه تر حکم پورې هم وساتي. د افغانستان د محابسو او توقيف خانو د عمومي ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال د ټول هیواد په محابسو او توقيف خانو کې سکم ډېر زره کسان شته چې زیاته فیصدي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او وسلوال مخالفین دي. کارپوهان وی لسبان لسو کلون راهی سی لیدل شوی چه د مخدر و مواد و وړ کاروباریان او مزدوران نیول شوی خلوی قچاق کون که آزاد گرزی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په وړاندې د عالمانو د شورا په چوپتیا انتقاد کوي. وسلوال بریدونو او ځانوژونکو چاودنو په دې وروستیو کې په کابل، هلمند، کندهار او لغمان کې لسګونه ملکي وګړي ووژل. په دې اړه پام کوي د رضوان مراد چمتو کړي رپورټ.
د ولسی جرګې غړي وایي د عالمانو سراسري شورا د مسؤلیت لري چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض کې خپل غږ پورته کړي. خو د خلکو د استازو په وینا د افغانستان دیني عالمان د دې وژنو پر وړاندې چوپ پاتې دي. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي مولوي عبدالرحمن رحماني ازادي راډیو ته ویل د دیني عالمانو شورا باید وروستۍ خونړۍ پیښې وغندي.
اکثر علماوی
که
در اطراف در خود افغانستان زندگی
میکنن، دی وی اکثر هغه عالمان چې په لری پرتو سیمو کې اوسیږي د عالمانو د شورا لدې چوپتیا څخه ناراض دي. دوی خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي او د چوپتیا مهرې پر خوله لګولای دي. د شورا لغوه کېدل د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ستونزه نه جوړوي. په هلمند ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تازه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو رستوران د طالبانو په حمله کې یوویشت ملکیانو وژل شول. د ولسی جرګې او بلغړی حاجي نصرالله صادقي زاده نیری وایي د عالمانو شورا باید د وروستیو پیښو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړي.
اگر
دی وایي که چېرته دوی د روانو پیښو پر وړاندې عکس العمل ونښي نو دا به په دې معنی وي چې هر ځان وژونکی برید او تروریستي حمله چې د اسلام په نامه ترسره کیږي هغه به روا ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې شریعت د دې ډول اعمالو اجازه نه ورکوي، د عالمانو چوپتیا به د نورو داسې بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. کله یوې خوا د کندهار درې ځوان فوټبالران د یو راکټي برید ښکار شول، بل لور ته بیا په لغمان کې وسلوالو پنځه ورزشکاران په ډزو وژل. نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفان بلکې ناټو او افغان ځواکونه هم د ملکیانو په مرګ ژوبلې تورن دي. د حق پلاوي د رپورټ له مخې چې حکومت په پروان ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ د قربانیانو د معلومولو لپاره ټاکلی، په دې سیمه کې هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د ختیځ د عالمانو د شورا مشر او د ولسی جرګې غړی ملا تاریخیل وای د ملکیانو د وروستۍ وژنو په اړه د دیني عالمانو چوپتیا د افغانستان له خلکو سره یو لویه جفا ده.
هغه ظلمونه چې په افغانستان کې د خارجي قواوو لخوا ترسره کیږي، که افغان راشي کیږي، د افغان وینه په ناحقه باندې تویي، هم زه د دې طرفدار نه یم. دا یوه ګناهي کبیره ده.
د عالمانو د سراسري شورا غړو تر دې دمه د روسیو بریدونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو دې شورا له دې وړاندې په خپلو اعلامیو کې د ملکي خلکو وژنه حرام عمل بللی دی.
د هلمند ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دیرشو تړلو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي د ښوونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسې تړلي پاتې وو چې د روان تعلیمي کال د پیل راهیسې د قومي مشرانو په مرسته پرانیستل شوي دي. په دې اړه له کابله د نجیبې زمان راستولې رپورټ اورو.
دغه شاوخوا دیر ښوونځي د هلمند په نادالي ناوې خانشین او ګرشک ولسوالیو کې پرانستل سوي دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي رسنیو ته ویل دي چې یاد ښوونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وه. هغه وویل دغه دیرش مکتبونه د سیمې د قومي مشرانو او خلکو په مرسته پرانیستې دي. سرحدي ویل اوس نو دیرش زره نورو زده کوونکو ته هم د زده کړې زمینه برابره سوه. دغه ښوونځي د روان تعلیمي کال د پیل نه تر اوسه پورې پرانستل سوي دي.
زموږ د تعلیمي کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې خوشبختانه هغه مکاتب په هغه ولسوالیو کې چې مکاتب سکوت وه، دیرش مکاتب فعال سوي دي. د پنځه اتیا څلور اتیا څخه د مکاتب سکوت وه. هغه د دغه قومي سپین ږیرو او دغه کارپوه اشخاصو چې زموږ سره ټاکل شوي دي د پوهنې ریاست په د تعلیمي کال د شروع څخه پروش کال موږ یو لک اته وي زره شاګردان درلوده. خوشبختانه اوس یو لک درې شپته زره شاګردان په تدریس باندې په مرکز او ولسوالۍ کې بوخت.
اوس هم په هلمند ولایت کې یو سلو دیرش باب ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي پاتې دي. ویل کېږي په هلمند کې له ټولو درې سوه اووه اویا ښوونځیو څخه یې دوه سوه اووه څلوېښت پرانیستې دي چې یو لک درې شپېته زره هلکان او نجونې پکښې زده کړه کوي. خو د هلمند اوسیدونکو وای په لیرو سیمو کې د شونځو تر پرانستلو وروسته د هغوی کیفیت کتاب او قرطاسیه ته توجه نه کیږي. دوی وای ک شونځي پرانستل کیږي د مسلکي ښوونکو او ټولو ملحقاتو او ضرورتونو غام یې هم باید وخوړل سي.
رښتیا هم په یو خبر باندې موږ ډېر خوشاله سولو چې په هلمند کې وای دې شونځي فعال سوي د زده کوونکو پر وړاندې هغه شونځي چې وړاندې د وسلوال مخالفینو لخوا تړل سوي اوس فعال سوي دي. خو زه وایم چې مهمه خبره دا ده چې باید د شونځیو تدریسي کیفیت ته پاملرنه وسي، دغه ونه شي دغه توجه ونه شي چې په هلمند کې دونه شونځي فعال سوي چې هلته درس نه وي، هلته کرتاسه نه وي، هلته زده کوونکي په سمه توګه سنبال نه شي، هلته به زده کوونکي په سمه توګه ونه روزل شي. دا چې زه شونځي فعال سي څه ګټه کوي؟ خو مهمه خبر دا ده چې د شونځیو درسی کیفیت ته باید پاملرنه وسي، زده کوونکو او محصلینو ته پر وخت او زمان باندې درسي توکي په واک کې ورکول سي.
خو د پوهنې د ریاست مسؤلین د خبره نه مني چې ګڼې په شونځیو کې سم درس نه ورکول کیږي او کتابونه هم کم دي. دوی وایي په هلمند کې هم د پوهنې بهیر لیوې نه بلې ورځې ته شکیږي. په هلمند کې اکثره تړلې شونځي په شمالي ولسوالیو کې دي، چیرې چې د هلمند د نورو سیمو په پرتله ناامنۍ پکې ډېرې دي.
خبری مجله اوري
ګارډن رسپانې د خړو د نړیوال پروګرام ملګر ملتونو او یو شمېر ډاکټرانو په حواله ریپورت ورکړی چې د افغانستان نمایي کوچنیان د سوې تغذیې له امله له روغتیايي خطرونو سره مخ دي. د ترسره شوو څېړنو له مخې فقر او ناسمه آب و هوا د دې سبب شوی ده چې تر نمایي زیات ماشومان له لازمو او مناسبو خوړو بې برخې. رسوان مراد په دې اړه ریپورت لري.
ګارډین رسپانه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په حواله وایي د افغانستان څخه د پاسې نیمایي کوچنیان په لومړیو دوو کلونو کې د ناسمو او ناکافي خوړو د نه لرلو له امله په ذهني او جسمي ستونزو اخته کیږي. په دې اړه شوې څېړنې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د لس کلنو مرستو د نتیجې او لاسته راوړنې په باب یو لړ جدي پوښتنې پورته کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام غړي کیری موریسن ګارډین رسپانې ته ویلي په لومړیو دوو کلونو کې د کوچنیانو کمزوروالی تر روسي عمر پورې دوام کوي او دا حالت د هغوی په وده او پرمختګ منفي اغیز لري. هغه کوچنیان چې مناسبه او لازمه غذا ورته نه رسیږي له سخت خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان وي. د افغانستان حکومت او ملګری ملتونو په خپلو څېړنو کې وایي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو څخه یوه لسیزه تیره شوې، خو اوس هم د افغانستان په سلو کې 55 کوچنیان له لازمو او صحي خوړو بې برخې دي. ورسپانه وایي دا شمېره هغو لویدیځو قوتونو ته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره میلیاردونه ډالر مرسته کړې ټکان ورکوونکې ده. د امریکا متحده ایالاتو په څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې 90 میلیارد ډالر لګولي، خو د دې مصارفو ګټه ډېره کمه تر سترګو کیږي. ګارډین رسپانه د خړو د نړیوال پروګرام ملګر ملتونو او افغان دولت د سیړنو پر اساس وایي فقر، نیمګړی روغتیایي خدمات، د روغتیا ساتنې کمزورې پروګرام، په کم عمرې کې ودونه او ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ اصلي سببونه دي.
تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نه اوري. په یوکرين کې حاکم ګوند د هیواد پر لوی څارنوال غږ کړی چې د رژیم ست هغه مظاهره کوونکي چې دولتي ودانوي ته ننوتي د هر غیر قانوني اقدام د ترسره کولو په تور وڅېړي او محاکمې ته وړاندې کړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اورو.
د یوکرين د اپوزيشن هم د ګوندونو نن وویل چې د جمهور رئیس یانوکوویچ سره د خبرو دوام ته تیار دي، خو د حکومتي ضد مظاهره کوونکو حوصله هر شی به ختمېدلی سي. د اپوزيشن رهبرانو نن په وګړه اعلان وکړ چې دوی سره لدې چې چارواکو د مذاکرو د بندولو او د استراري وضعیت د اعلان هڅه کړي خبرو ته تیار دي. د یوکرين د عدلیه وزیر اولینا لوکاش نن وویل چې کچېری اعتراض کوونکي د دولتي ودانیو څخه ونوځي دوی به استراري وضعیت باندې غور وکړي. دا وایي کچېری د عدلیه وزارت ودانۍ خالي نه سي، زه به مجبور سم چې په امنیتي او دفاعي چارو کې د خپلو همکارانو څخه وغواړم چې د بیړني وضعیت پر اعلان غور وکړي. په یوکرين کې د رژیم ضد مظاهره اوس یوازې په کیف پورې محدود نه دي. دغه د مظاهرو لمن اوس د یوکرين په جنوب کې د توري بهیرې پر غاړه د پراته اديسي شار بلا بلوسیموتا او په شمال لویدیس کې د خارکیف شار ته رسیدلې دي. په عین حال کې د یوکرين د دفاع وزیر پاول لیبدوف نن وویل چې د دفاع وزارت به په دې مسله کې مداخله ونه کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبری مجله کې د خبرو شوو خبرونو، رپورټونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ ویب پاڼې ته ورغلئ، هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم لینکونه موندلی شئ، او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او خپلې تبصرې راته ووایئ. دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سرور دې وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې.
انصاف تشکر از شما و تشکر از فرشته جان که مطلب انکشافات اوضای اوکراین را پیشکش کرد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور با همراهی همکارم مقیم نایب مجله خبری شام امروز را تقدیم میکنیم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که کمیته رسیدگی و دوسیه های زندان بگرام دستور رهایی ده ها زندانی را صادر کرده است. گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت و مطالب دیگر هم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
آیسف با رهایی 37 زندانی به گفته آنها خطرناک بگرام مخالفت کرد. نی کشته شدن خبرنگار افغان را در حمله انتحاری دیروز محکوم نمود. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان با وزیر خارجه امریکا در واشنگتن دیدار میکند. تفصیل اخبار. آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان با تصمیم کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام مبنی بر آزادی 37 زندانی از این زندان مخالفت کردند. در یک خبرنامه آیسف آمده است که علیه این زندانیان شواهد موثق وجود دارند و نیاز است تا دوسیه های آنها از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی شوند. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام امروز گفت که دستور رهایی 37 زندانی از این زندان را صادر کرده است. عبدالشکور دادرس، یک عضو این کمیته، بر رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 88 زندانی هستند که دوسیه هایشان چندین بار از سوی آنان بررسی شدند. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان کشته شدن شاهد نعیمی، خبرنگار افغان در حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را تقبیه کرده است. این اداره با پخش خبرنامه از حکومت افغانستان خواسته است که جهت مسئولیت جان خبرنگار در کشور، خبرنگاران در کشور گام‌های مناسبی را بردارد. شاهد نعیمی 20 ساله در یک رسانه خصوصی به عنوان گوینده تازه به کار آغاز کرده بود. در عین حال مقیم عبدالرحیم زئی، مامای این خبرنگار، در صحبت با رادیو آزادی او عاملان کشته شدن خواهرزاده اش را دشمنان دین اسلام خواند و گفت:
شاید یک جوان نورس با یک عالم آرزو به چه مسلمان با تقوا بود، هیچ گناهی نداشت. دشمن شاید دشمن بشریت است، دشمن اسلام است. برزوی ازی هستیم که دیگر هیچ خانه گلم غم آور نشد، در وطن ما شما صلح آرامی بیه.
در چند روز گذشته این دومین خبرنگار است که در افغانستان کشته می شود. رادیو آزادی. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، امروز در واشنگتن با جان کری، وزیر خارجه امریکا، ملاقات میکند. میگان گری گونس، سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد، امروز بر رادیو آزادی گفت مذاکرات آنها بیشتر روی مبارزه در برابر تروریسم و تامین امنیت متمرکز می باشد. سخنگوی سفارت امریکا در پاکستان اضافه کرد مسائل مربوط به سرحدات مشترک میان افغانستان و پاکستان شامل بحث ها بین این دو مقام می باشد. میگان گری گونس اضافه کرد:
حکومت
پاکستان برای ما گفته است که سرحدات باز خواهد ماند. مثلا سرحد ترخم، ما در جنوب رفت آمد و ترافیک وسایط را نگه می داریم تا راه برای ناتو باز باقی بماند، اما نمی دانیم که راه شمال یعنی ترخم چی زمانی بر روی وسایط باز خواهد شد. سخنگوی سفارت امریکا در پاکستان گفت آنها می دانند که مشکلات در این راه تاجران پاکستانی را نیز متاثر کرده است. حزب آکم در اوکراین از لوی سارنوال این کشور خواسته است که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد که ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی حزب رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ حزب مناطق اوکراین به نشر رسیده گفته شده است که جوانان فاشیست تلاش دارند کودتایی را برا اندازند. اعتراض کنندگان حدود 10 ساختمان دولتی را در مناطق غربی اوکراین جایی که مخالفین حکومت مقتدرند اشغال کردند. در کیف اعتراض کنندگان دیشب ساختمان وزارت عدلیه این کشور را تصرف کردند. از خشونت‌های شدید از عراق گزارش داده می‌شود، جایی که مقامات در ولایت انبار در غرب این کشور به مقابله با جنگجویان اسلامگرا ادامه می‌دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز از مقامات عراقی نقل کردند که می‌گویند یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره بسته به بدنش را در نزدیکی یک پوسته امنیتی در شهر فلوجه انفجار داد که در نتیجه آن 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در این میان خبرگزاری فرانس پرس از کشته شدن 26 نفر در حمله روز یکشنبه در شهر انبار بغداد و مناطق شمال پایتخت عراق خبر داده است. و با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر بلندترین رتبه نظامی فیلد مارشال داده شد. او حکومت اسلامگرای مصر را سال گذشته سرنگون کرد. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر فرمان ارتقای سیسی را امروز اعلان کرد و دیروز گفت که انتخابات ریاست جمهوری مصر به زودی برگزار خواهد شد. انتظار می رود که سیسی در این انتخابات خود را کاندید کند، اما موعد برای برگزاری این انتخابات تعیین نشده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی ده‌ها زندانی را صادر کرد. ولی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت با تصمیم رهایی این زندانیان مخالف است. تعداد زیاد از محبوسین زندان عمومی فاریاب دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها می گویند از ظلم و ستم آمر محبس به سطوع آمدند.
از طرف شخص مذکور که تعداد 300 تن از برادران زندانی ما معتاد مواد مخدر شده، چهارم تعصب و نژاد را در بین محبوسین دامن زده، بنامهای سیاسی، جنایی، پشتون، تاجیک، ازبک و ترکمن و غیره.
این گزارش می گوید که 50% کودکان در افغانستان دچار سوء تغذیه می باشند. گزارش هم از مذاکرات استراتژیک میان اسلام آباد و امریکا داریم که امروز در واشنگتن آغاز می شود. انکشافات اوضاع اوکراین را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام می گوید از میان 88 زندانی در این محبس دستور رهایی 37 تن آنها را صادر کرده است. این زندانیان افرادی اند که امریکا آنها را خطرناک خوانده و با رهاییشان مخالفت کرده است. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت نیز با تصمیم رهایی این زندانیان مخالفت کرده است. ولی یک عضو کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد این 37 تن هیچ گونه مدارک جرمی وجود ندارد. همکارم وجمه اندر با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با وجود مخالفت های مقامات امریکایی با آزادی 88 زندانی از زندان بگرام، کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام بر رهایی 37 تن از این زندانیان فیصله کرده است. عبدالشکر دادرس یک عضو این کمیته به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از میان 88 زندانی در باره 45 تن آنان ارگانهای کشفی افغانستان هم مدارک جرمی را به دست نیاوردند. آقای دادرس میگوید که دو روز قبل تصمیم رهایی 37 تن از این زندانیان گرفته شده و پس از تکمیل مراحل اداری از قید آزاد خواهند شد.
قبلا هم ما گفته بودیم دوسیه 88 زندانی که بدبختانه در مطبوعات خطرناک نام شده است، ریاست امنیت ملی هم در این مورد تحقیق کرد، اما در مورد 45 تن آنها حتی ارگانهای کشفی افغانستان هم چیز پیدا نکردند. یک یا دو روز پیش ما توانستیم که سرنوشت دوسیه های 37 زندانی را معلوم کنیم. این دوسیه ها به خاطر طی مراحل به دیگر ارگانها فرستاده شده. امکان دارد پس از طی مراحل اداری ما فیصله خود را تطبیق کنیم.
آقای دادرس همچنان گفت طوری که سرنوشت این 37 زندانی روشن شد، درباره متبقی این زندانیان هم تصمیم گرفته می شود. دادرس در ادامه می گوید که هر با در مورد این زندانیان شواهد تازه به دست بیاید، درباره رهایی آنها تجدید نظر صورت خواهد گرفت. در این حال نیروهای آیساف و رهبری ناتو با انتشار خبرنامه نسبت به رهایی این زندانیان از زندان بگرام ابراز نگرانی کردند. در خبرنامه آمده است که از میان 88 زندانی 40% از آنان در حملات علیه نیروهای افغان و مردم ملکی در افغانستان دست داشته که در نتیجه آن 57 تن کشته و یا زخمی شدند. منبع می‌افزاید که 30% از این زندانیان بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 60 تن آنان شده است. کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در آغاز سال جاری شمسی پس از سپردن مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان ایجاد شده است. این کمیته نزدیک به یک ماه قبل اعلام کرد که بعد از 9 ماه بررسی در حدود 550 زندانی را از قید آزاد ساخته است. اما مقامات آمریکایی از این میان 88 زندانی را خطرناک و تهدید برای امنیت شمرده و از حکومت افغانستان خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند. در همین حال رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که زندان بگرام به فابریکه طالب سازی مبدل شده، اهانت و شکنجه زندانیان توسط سربازان آمریکایی آنان را از دولتشان متنفر ساخته است. رئیس جمهور میگوید که در میان زندانیان بگرام مجرمین هم وجود دارند، اما اکثر آنان بیگناهند. با این حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که اگر این زندانیان بیگناه هم باشند، چون این کمیته های صلاحیت تصمیم گیری در این باره را ندارند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون:
ما فکر میکنم که کمیسیون ها که به هر سویه که بلند رتبه هم باشه با صلاحیت هم باشه، ما باید در چنین رهایی شدن ها نظام عدلی کشور خود باید محترم بشماریم، احترام بکنیم، و اگر کسی شهود و جرمیت در دوسیه های زور و مشاهده نمیرسه، همین دوسیه ها هم باید به نظام عدلی کشور ارجاع شود.
آقای بیدار میگوید که صرف از طریق نهادهای عدلی و قضایی عدالت تامین شده میتواند. پیش از این هم تعداد از نهادهای مدنی از حکومت افغانستان خواستند که دوسیه های زندانیان بگرام را به مراجع عدلی و قضایی راجع سازد. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در تفاهم با مقامات آمریکایی ایجاد شده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم وجمه اندر از کابل شنیدید که کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که از میان 88 زندانی در این محبس دستور رهایی 37 تن آنها را صادر کرده است. از سوی دیگر، امل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل داشت که در آن درباره موضوعات مختلف از جمله امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا صحبت کرد. همکارم سید فتح محمد بها از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
خوب، نخست من سلام عرض میکنم. قسم که خودت هم آقای سرور گفتی، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی عصر امروز یا شام امروز در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد مختلف با خبرنگاران صحبت کرد. مورد اول که آقای فیضی به اشاره کرد، گفت که در کنار طالبان که یکی از عناصر نامنیها در افغانستان هستند، برخی از حلقات خارجی هم تلاش میکنند تا نامنیها در افغانستان بیشتر شود، و آقای فیضی این تلاش ها را نوع از فشار به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا خواند. اما آقای کرزی در این مورد نخواد جزئیات بیشتر بده. در این زمان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور کرزی امروز در دیدار با جنرال دانفورد، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، دیدار کرد و در مورد حملات اخیر در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان صحبت‌های تفصیلی داشتند. همچنان آقای فیضی مطبوعات غربی به خصوص مطبوعات آمریکا را متهم ساخت که در اواخر موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال افغانستان دارند، به خصوص موضوع رویداد اخیر یا بمباران که از طرف نیروهای آمریکایی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان انجام شد و منجر به کشته شدن 12 تن از افراد ملکی شد. می‌خواهند که تصویر نادرست برای مردم ارائه کنند. آقای فیضی، در مورد گزارش‌های رسانه‌های غربی که گویا در گزارش هیئت یا طرف هیئت حکومتی که به خاطر بررسی رویداد تعیین شده بود گویا یک تصویر نادرست به نشر رسیده، در این مورد هم اشاره کرد و گفت که این تبلیغات هدفش این است که ذهنیت عمر در افغانستان مخشوش بسازند، اما گفت که این تبلیغات اثرات در این زمینه نخواهد داشت. آقای فیضی همچنان در مورد مذاکرات روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هم اشارات داشت و گفت که در مذاکرات غیر رسمی که وجود داره پیشنهاد را به مقام‌های آمریکایی حکومت افغانستان کردن که گویا بعد از لوی جرگه مشورتی تلاش‌هایی را که آمریکا به خاطر آغاز عملی مذاکرات صلح داشته چی بوده و اگر این مذاکرات ناکامی هم داشته باید دلیلش به حکومت افغانستان واضح بسازند. آقای فیضی همچنان گفت که مذاکرات همچنان در این مورد ادامه داره ولی پیشرفت در این زمینه کدام پیشرفت مشخص صورت نگرفته. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان از مخالفت امروز آیساف که از تصمیم حکومت افغانستان به خاطر رهایی 37 زندانی زندان بگرام انتقاد کرد هم صحبت کرد و گفت که چنین موضع‌گیری های آیساف تخطی از حاکمیت ملی افغانستان است و آقای فیضی گفت که فیصله به خاطر رهایی زندانیان بگرام تنها توسط کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام صورت نمیگیره، بلکه این فیصله و تصمیم از سوی بورد عالی حکومت افغانستان صورت میگیره که متشکل از نهادهای مختلف عدلی و قضایی افغانستان است. بله،
تشکر همکارم، دوستان عزیز، همکارم سید فتح محمد بها بود که از نشست خبری امروز ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان معلومات داد. از سوی دیگر شمار زیاده از محبوسین زندان ولایت فاریاب دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها می گویند که از ظلم و ستم عامر محبس به ستو آمدند. اما سردار محمد عامر محبس با رد ادعای زندانیان می گوید تعداد محدود از محبوسین سیاسی در داخل زندان دست به توطئه زده، می خواهند مسئولان را بدنام سازند. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله ریحا از میمنه می شنوید.
خاطر از این نمیخوایم به ما مردم ظلم است.
این صدای محبوسین محبس عمومی ولایت فاریاب بوده که اعتراض خش را این گونه بیان داشتند. همچنان یک تن دیگر از زندانیان به حضور والی ولایت فاریاب دلیل اعتصاب خود را این گونه بیان داشت.
خواهش ما محبوسین ولایت فاریاب این است که مدیر محبس خائن حاجی سردار را ما نمیخوایم. به چند دلیل: اول اینکه حق عاشای مایان را نمیدهد، ما همیشه گرسنه هستیم. دوم، از محبوسین پول میگیرد هر وقت با تخفیف و رهایی به مناسبت های ملی از طرف رئیس جمهور داده می شود. سوم، خرید و فروش مواد مخدر علنی می باشد از طرف شخص مذکور که تعداد 300 تن از برادران زندانی ما معتاد مواد مخدر شده. چهارم، تعصب و نژاد را در بین محبوسین دامن زده، بنام های سیاسی جنایی پشتون، تاجیک، ازبک و ترکمن و غیره از قبیل تنظیم های سیاسی به نام جنبش و جمعیت و غیره.
این محبوس همچنان به حضور والی فاریاب ادعا نموده اظهار می نماید که عامر محبس فاریاب در بدل اخذ پول یک زندانی را به امر خودش رها ساخته و او را به نام فرار از محبس قلمداد نموده است.
پنجم، محبوسی که از محبس فرار نموده بود با تاپه محبس و با پول گزدافی که یک قاتل عمومی مردم به روز عید سعید اظهار رها نمود و برای مایان می گوید که $40,000 دادم، مدیر شدم، دوباره تمدید کردم، شما برای من کمک کنید.
در این حال محمد لابتاش پیشوالی ولایت فاریاب برای زندانیان وعده سپرد که با توظیف یک هیئت حقیقت یاب همه موارد گفته شده از سوی محبوسین را بررسی خواهد کرد.
سر از می لحظه یک هیئت منصفه در قسمت نان، در قسمت جای، در قسمت شکنجه خدای نخواسته وجود داشته باشه، همیشه ما پیگیری میکنیم. مسائل مواد مخدر ما جدا به این مخالف هستیم. سر از امروز تمام محبس از لحاظ مواد مخدر و غیره ما کنترل نظارت میکنیم.
از سوی دیگر سردار محمد عامر محبس عمومی فاریاب با رد ادعاهایی که در مورد وی از سوی زندانیان صورت گرفته اظهار داشت.
اصلا در محبس فاریاب 9 نفر اینا رو انتقال دادم، یک دو نفر اینا رو تحت توقیف قرار دادم و به خاطر اینکه 9 نفری که ما انتقال دادیم اونو میخواست که یک رج مرج پرته طالبای بسیار خطرناک جامعه بود و یک شک توقیف داده بودم اون میخواست که این تاریخ رو داخل شهر بیاره، اینا همه کی خبر داره و از مرکز برام تورید داده شده بود. ما خودم کابل رفته بودیم که یک تعداد طالبای به همت یک تعداد بندیای دیگر در بلاک خود دستگیر گرفتن، اونا رو لاتکوب کردن، اونا رو زدن، تا حال دروازه رو باز نکردن.
همچنان عامر محبس میافزاید در توطئه‌ای که از سوی زندانیان علیه وی صورت گرفته است دست برخی از افراد دولتی نیز دخیل میباشد.
اونا کسایی بودن که میخواستن که ویسو محبس خراب کنن و وضعیتش توطئه میکردن، همه روزه پشت می گپو میگشتن. دمو تلفنم داده شده تقریبا 900 نفر است، امکان داره در زیر زمین گور کنن، امکان داره در یک جای دیگه، یک جای دیگه منتو توان یک دو تا پنج تلفن تو شاید تیر شود. خب اینجا پیشنهاد بعض سنداست که از مقامات بالایی دولت هم در این کار دست داره.
هرچند به گفته والی ولایت فاریاب شورش در داخل محبس عمومی فاریاب در حال حاضر نسبتا خاموش ساخته شده، اما محبوسین میگویند تا زمانی که عامر محبس فاریاب از وظیفه سبکدوش نشود آنها به اعتصاب غذایی خیش ادامه خواهند داد. گفته می شود این زندانیان از دو روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک گزارش میگوید که حدود 50% کودکان در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. روزنامه گاردین به نقل از برنامه غذایی جهان و شمار از دکتران گزارش میدهد که این کودکان با تهدیدهای صحی مواجه میباشند. تحقیقات نشان میدهند که فقر و هوای خراب در افغانستان سبب شده تا نصف کودکان افغان دچار سوء تغذیه باشند. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
تحقیقات سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان نشان می‌دهد که حدود نیمه کودکان افغان در دو سال اخیر به خاطر عدم دسترسی به غذای لازم به بیماری‌های جسمی و ذهنی مبتلا شدند. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که بر اساس این تحقیق 55% کودکان افغان به خدمات صحی لازم دسترسی ندارند. بر اساس گزارش این برای آن دست قدرت‌های غرب که در بخش‌های بازسازی و انکشاف افغانستان میلیاردها دلار مصرف کردند رقم تکان دهنده است. گفته شده است که ایالات متحده آمریکا در جریان حدود یک دهه 90 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است، اما در گزارش گاردین آمده که مؤثریت این مصارف خیلی کم بوده است. کریم موریسن یک عضو برنامه غذایی جهان به گاردین گفته است مشکل سوء تغذی بالای رشد کودکان افغان تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. گزارش شده کودکانی که غذای مناسب و کافی دریافت نمی کنند جداً با مشکل سوء تغذی دست و گریبان هستند. گاردین می نویسد تحقیقات برنامه غذایی جهان نشان می دهد که از میان هر 3 افغان یکی آنها به غذای صحی دسترسی ندارد. گفته شده است که کمبود غذای کافی و صحی نسبت به دیگران بیشتر به صحت و رشد فیزیکی کودکان افغان آسیب زیاد رسانده است. کوشش کردیم در مورد مسئله عدم دسترسی 55% کودکان افغان به خدمات صحی با وزارت صحت عامه افغانستان نیز صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
با با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مذاکرات استراتژیک میان مشاور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن آغاز می شود. با آنکه روابط آمریکا و افغانستان به خاطر تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور خیلی سرد شده، انتظار می رود مسئله افغانستان پس از سال 2014 هم در اجندای این گفتگوها شامل باشد. وزیر خارجه آمریکا در ماه آگوست پارسال در پاکستان اعلان کرد که دور بعدی مذاکرات استراتژیک هر دو کشور در واشنگتن برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان پس از سال 2014 روابط آمریکا و پاکستان و احتمالاً بسته بودن راه دورخم در اجندای گفتگوهای مشاور صدر اعظم پاکستان با وزیر خارجه آمریکا قرار دارد. واشنگتن امروز میزبان گفتگوهای استراتژیک میان سرتاج عزیز و جان کری خواهد بود. میگان گریگون سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز بر رادیو آزادی گفت ثبات منطقه‌ای هم یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوهای هر دو جانب خواهد بود.
بحث
های عمومی صورت خواهد گرفت، یعنی مذاکرات حکومت با حکومت. مسائل زیادی که من یادآور می شوم با فراتر از 2014 ارتباط می گیرد، به خصوص ثبات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم. پس به نظر ما یک حد بزرگ از منافع دو جانبه در خصوص افغانستان و مناطق سرحدی وجود دارد و اینها قطعا مسائل هستند که امروز روی آن گفتگو خواهد شد. پاکستان که در مبارزه با تروریسم از شرکای نزدیک آمریکا دانسته می شود، اخیراً در اعتراض به حملات تیاره های بی پیلوت از خود واکنش های تند نشان داده است. تحریک انصاف پاکستان که حزب حاکم در ایالت خیبر پشتونخوا به حساب می آید، راه تورخم را در اعتراض به این حملات برای کاروان های اکمالاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان از ماه نوامبر بسته است. مقامات آمریکایی تا حالا گفتند که آنها گزینه های دیگر هم دارند تا نیروهایشان را در افغانستان اکمال کنند. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد می گوید بسته بودن این راه کار شماره از باشنده های محلی ایالت خیبر پشتونخوا را هم صدمه زده است.
The Pakistani government has told us that the border remains open, for example the Torkham crossing.
حکومت پاکستان به ما گفته که سرحد باز شده است. مثلا راه تورخم. رفت آمد وسایط از راه جنوبی ادامه دارد. یعنی راه ناتو باز است. اما ما مشخصا نمی‌دانیم که راه شرقی یعنی تورخم چی وقت دوباره برای ترافیک باز خواهد شد. در حال حاضر ما در این راه رفت آمد وسایط نداریم و برای راننده ها نگران هستیم. ما می‌دانیم که مشکل این راه تاجران پاکستانی و شمار زیاد از وسایط را که در این راه به صورت ترافیک عادی تجارتی رفت آمد دارند صدمه زده است. تا حالا معلوم نیست که در گفتگوهای امروز مشاور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا در کدام سطح روی بازگشایی راه تورخم بحث خواهد شد. جان کری در سفرش در ماه اگست به پاکستان گفته بود در 27 جنوری گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور برگزار می شود. بانک پاکستان از شرکای مهم آمریکا دانسته می شود، اما اخیراً اعتراض های اسلام آباد به خاطر حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی آن کشور روابط واشنگتن و اسلام آباد را سرد ساخته است. ایالات متحده بانک خیلی زیاد در مورد این حملات سخن نمیگوید، اما به گفته برخی مقامات آمریکایی در حملات طیاره های بی پیلوت شورشیان مسلح در مناطق قبایلی پاکستان هدف قرار گرفته و کشته شدند.
گزارش بود از انکشافات روابط اسلام آباد و واشنگتن. برنامه را با گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین دنبال میکنیم. تظاهرات در اوکراین از شهر کییف به سایر مناطق این کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش ها باشندگان مناطق شرقی و جنوبی اوکراین که پیش از این طرفدار و حامی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ بودند، حالا در صف مخالفین قرار گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که تفصیلات آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
دیگر تظاهرات تنها در شهر کیف پایتخت اوکراین محدود نمانده و باشنده های سایر مناطق این کشور هم مخالفت ها با حکومت را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها تظاهر کننده ها دیروز تلاش کردند تا چندین ساختمان دولتی را در شهرهای زاپوریژیا و دنیپرو پتروویسک اشغال کنند. پاسخ پلیس به اعتراض کننده ها استفاده از گاز اشکاور، آبپاش های قوی و گلوله های بیهوش کننده بود. با این ترتیب نیروهای امنیتی مانع ورود مخالفین رژیم به ساختمان‌های دولتی در اردوشهر شدند. اعتراض‌های دیگر در شهر جنوبی اودیسا و خارکیف در شمال شرق آن کشور صورت گرفت. گفته می‌شود در 10 منطقه دیگر در غرب اوکراین تظاهرکننده‌ها چندین ساختمان دولتی را اشغال کردند. در کیف اعتراض کننده ها ساختمان وزارت عدلیه آن کشور را در کنترل خود دارند و در بیرون آن مانع ایجاد کردند. الینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین میگوید اگر اعتراض کننده ها ساختمان این وزارت را ترک نکنند او از شورای امنیتی و دفاعی میخواهد تا وضعیت اضطراری را اعلان کند. من عضو گروهی هستم تا برای وضعیت فعلی یک راه حل پیدا کند و من تحت فشار قرار خواهم گرفت تا به ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین بگویم که اگر به صورت فوری ساختمان وزارت عدلیه آزاد نشود مذاکرات را متوقف سازد و شرکت کننده های این گفتگو فرصت نمیدهند تا یک راه حل صلح‌آمیز به این بحران پیدا شود. از سوی هم پاولو لیبیدف وزیر دفاع اوکراین گفته که اردوی آن کشور در بحران فعلی مداخله نخواهد کرد. وی در صحبت با خبرگزاری ترتاس روسیه گفته که بر اساس قانون اساسی اوکراین اردو در این گونه اعتراض‌ها مداخله کردن نمی‌تواند. به روز شنبه رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ برای دو رهبر مخالف حکومت اوکراین مقام‌های صدارت و معاونت صدر اعظم را پیشنهاد کرده بود. اما ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف می‌گوید این پیشنهاد برای وی و آرسینا یوتسنیوک به خاطر صورت گرفته که اعتراض‌های آنها پراگنده و تقسیم شود. تحلیلگران میگویند پس از فروپاشی اتحاد شوروی اوکراین بزرگترین اعتراض‌ها را در دو ماه گذشته تجربه میکند که حتی بزرگ و گسترده‌تر از انقلاب نارنجی سال 2004 در آن کشور بوده است.
دوستان عزیز با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع اوکراین میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.